دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ستاسو د خبرونه کوربه دی اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. زموږ دواړو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې به مو د نور راپونو ترڅنګ په کابل کې لوی پراخ مظاهره خبر کړو. دغه مظاهره په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په پلوي شوې و. نور راپورونه او د حقیقت څه دی او تاند څنګه اونې ځ خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ناجیه ساپۍ او کورنۍ
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اورئ. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او د کونړ په چپی دری ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل د هم یو تازه خبر. د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسلوالو کسانو سوارلس ملکیان او وژلی دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه نن له غرمې وروسته وشوه او وژل شوي کسان ټول هزارتو کمی دي. عیني شاهدانو ویلي چې په وژل شوو کې یو مېرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. له بلې خوا د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری دا پیغه تایید کړي، خو جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت ښه کول، فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي.
لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي.
په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ګډونوال وهڅول تر څو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرامرز تمنا نن ازادي راډیو ته وکړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولې، د دواړو هیوادونو اړیکې به په بې ساري ډول پیاوړې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په کابل کې د قطر د سفر له پرانیستلو خبر ورکړي. او د کونړ په چپی دری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له امله درې ملکیان وژل شوي، شپږ ټپیان او یو شمېر افغان ځواکونه ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغو تلفاتو په تایید سره وویل چې جګړه لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې اوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او دولس ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا د کونړ د چپی دری او مړوګي ولسوالیو د نهو پوستو د ولو او شپږ پنځوس افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وایي حکومت یې سشکل تر دیرش زرو کډوالو ته پناه ورکوي. دی وایي اوس مهال د فنلند په شمال کې ډیر کسان نه اوسیږي، نو دا به د هغو کسانو کور وي چې د راتلونکي کال له پیله دغه هیواد ته پناه وړي. د اروپایي اتحادیې مشران دا مهال کار کوي تر څو پر هغو تګلارو موافقه وسي چې د زیات شمېر کډوالو تر رسېدو ستونزې ورسره هوارې سي. دغه کډوال تر ډیره د سوریې له جګړو څخه تښتیدلی دي. په همدې حال کې د پولنډ صدر اعظم ایوا کوپاچ نن بیا تکرار کړی چې د پولنډ لپاره لپاره 2000 کډوال کافی دي. د غیوت وړاندې موافقه کړې و چې تر 2010 کال پورې به د سوریې او شمالي افریقا څخه 2000 کډوال ومني. نوموړی وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو باید بحث وسي. هغې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک جمهوریت له صدراعظمانو سره تر کتنې وروسته دا خبرې کولې. دا وایي اروپا ته د راروانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمیې سره دې خپل مخالفت څرګند کړ. په همدې حال کې د اوتریش پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن د غیوات وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. تمه ده چې د ورځې په ترڅ کې نور کډوال هم اوتریش ته ورسېږي. د دغو کډوالو اکثریت د سوریې دي. اوتریش ویلي دي چې له جرمني سره یې منلی چې کډوالو ته اجازه ورکړي چې پر پوله واوړي. هنګري له څو ورځو په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او اوتریش ته ولاړ سي، او ویلي چې لومړی باید خامخا د هغوی نومونه ولیکل سي. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبې ختیځ ته په رومیت ترکیه اضافي سرتیر ځای پر ځای کړی دي. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه کس پټ سوی چې د سپتمبر د 14 نیټې په خونړیو بریدونو کې د ښکېلې ډلې مشر دی. شاوخوا 150 نور سرتیري نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. چارواکي وایي په هغو تروریستي بریدونو کې چې ویل کېږي د عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ سوي، 8 پولیس افسران او 9 تنه برید کوونکي وژل سوي دي، او 16 نور برید کوونکي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي ونیول سوه. خو نظرزاده په خپل د رومیت سیمه ته وتښتید. دغې ډلې لومړی سهار وختي په وحدت سیمه کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ، او وروسته د دوشنبه نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه له حکومتي ځواکونو سره په جګړه سوه. پولیس وایي وضعیت اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دی، او نظرزاده ته ویل سوي چې ځان تسلیم کړي. د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې ستا، او کرملن د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی. دا شبکه تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړې شوې شبکې ته ورته بلل سوې ده. د چک جمهوریت د امنیتي معلوماتو ادارې دا خبره په یو کلنی راپور کې کړې چې د سپتمبر پر 14مه یعنی پرون خپور سو. د نړیوال کمونیست شبکه چې له سیمه ایزو کمونیستو ګوندونو څخه جوړه وه، په 1999 کال کې د پخواني شوروي لخوا رامنځته سوه ترڅو د مسکو نوی رژیم له بهرنیو بریدونو خوندي کړي. په دې راپور کې ویل سوي چې روسیه دا هڅه هم کوي چې په چک جمهوریت کې د روسي وګړو پر ادارو کنټرول ولري. راپور زیاتوي روسي جاسوسان په ځانګړي ډول د چک جمهوریت انرژي پر سکتور لیوالتیا لري. او وروستی خبر ده چې په روسیه کې د انتخاباتي څار د یوازینی غیر دولتي ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي وروسته لاغه چې دغه اداره د بهرني جاسوس په نوم ونومول سي، دوی پر منحلې دوه غور کوي. د روسیې د عدلي وزارت پرون اعلان وکړ دوی د ګولوس په نوم دغه اداره د بهرنیو جاسوسانو په لیست کې ور زیاتوي. په روسیه کې د یو لانجمن قانون له مخې هر هغه غیر دولتي اداره چې په سیاست کې ښکېلوي او بهرنۍ مرسته ترلاسه کوي باید د بهرنیو جاسوسانو په توګه راجستر سي. منتقدین وایي دغه قانون د یادو غیر دولتي ادارو د بې اعتبار کولو هدف رسوي. دا یو لاغو اقداماتو دی چې د ولسمشر پوتین حکومت د هغو ډلو د ځپلو لپاره ترسره کوي چې حکومت ضد بلل کیږي. د خبرونو پای.
تاسې آزادۍ رادیو اوري. کابل نن د ځان بسیاینې لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې په نوم د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه و. ولسمشر غنی د غونډې ته په وینا کې وویل
I would like to make three explicit commitments that you can use to hold me and my government back out. The first promise.
په کابل کې د افغان هویت په ننګه پراخه مظاهره وشوه. د ځوانانو لپاره په ونیز خبرونه تاند څنګه کې بووري
خپل ځان نه مزره تور شو چې دا ول سې زمونږه ژوندۍ نه خکېږي
دا خلک چې دې تیس هو شری د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وښنه
په دې کې باندې ماینو د دې کې پلان نه ورکوله الګ ته پنچاره واخیستل
کله چې جنې خبره شه دې ځان خلل دې ځان پکې نه ځوند کا
نور پرونه او د حقیقت سره ونیز خبرونه هم لرو ملتیا وکړي او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. کابل نن د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې نوم ورکړل شوی، افغان ولسمشر وویل چې حکومت یې د سولې هڅې ګړندۍ کوي او ښه اقتصادي پرمختګ به وکړي. اخوا د ملګرو ملتونو خاص استازي د نړۍ د هیوادونو په استازیتوب وویل چې د یو باثبات افغانستان لپاره ټول ګډ مسؤلیت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د راتلونکو مرستو د جلب خاطر په کابل کې نړیواله غونډه روانه ده. په دې غونډه کې چې ځان بسیاینه د دوه اړخیزې حساب ورکونې په نوم جوړه شوې ده، افغان ولسمشر د خپل حکومت له پرمختګونو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې د ځان بسیاینې لپاره په اقتصادي او سیاسي برخه کې د نړۍ مرستې ډېرې مهمې دي او ټول باید همکاري وکړي. د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې، د بشري حقونو د وضعیت ښه کول او اقتصادي پرمختګ هغه ژمنې وې چې افغان ولسمشر ورکړي، او وی ویل چې راتلونکي کال به له عملي کېدو نه نړیوال ډاډ منشي. دای وی زه غواړم درې ژمنې وکړم چې تاسو کولی شئ په خاطر یې زه او زما حکومت مسؤول وګڼئ. لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کېږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي. درېمه ژمنه دا کوم چې د سولې د تامین لپاره به جدي هڅې کوو او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړو چې په افغانستان کې انسان وژنه ختمه شي. ښاغلی غنی وویل چې د ښې حکومتوالۍ له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې جدي کارونه شوي او دا هغه ژمنې وي چې افغان حکومت په تیرو نړیوالو غونډو کې کړي وي. د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې دا معتبره غونډه د توکیو د 2012 او د لندن د 2014 کلونو د نړیوالو کنفرانسونو په دوام جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ټول ګډونوال وهڅول چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هیسم وایي موږ یو ګډ مسؤلیت لرو چې یقیني شو چې افغانستان د تیرو کلونو په نسبت ښه پرمختګ کړی دی او ټول اتباعی له دې پرمختګه برخمن شوي دي. په دې ګډ مسؤلیت کې زموږ رغنده ډیالوګ مهم رول ادا کوي. زه ټول ګډونوال دې ته هڅوم چې دا ټول پرنسپونه زموږ په نننۍ غونډه کې په لومړیتوب کې شامل کړي. ښاغلی هیسم هم د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د حکومت قوي اراده وستایله او وی ویل چې افغان حکومت د کار له پیل تر دې دمه په څو برخو له هغې ډلې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کې له افغانستان سره تر 2015 کاله پورې د 1400 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نننۍ غونډې ګډونوالو ته د ځان بسیاینې ستراتیژي په دوو برخو کې بیان کړه چې په لومړۍ کې سوله او ثبات او په دویمه کې د اصلاحاتو راوستل مهمې برخې جوړوي. ښاغلی حکیمي وایي زمونږ اساسي او اوږدمهاله ژمنه په شپږو برخو ویشل کېږي: د امنیت او سیاسي ثبات تأمین، د اداري فساد پر ضد مبارزه، حکومتوالي، د قانون حاکمیت، د بودیجې د کسر له منځه وړل، د خلکو د اقتصاد شفافیت او تجارتي بانکداري، د خصوصي سکتور او همکارۍ پراختیا او د مرستو اغیزمنتیا. ښاغلی حکیمي همداراز په ملي سطح د انتخاباتي اصلاحاتو په څیر د ځینو مهمو بدلونو راوستل او د قوانینو تصویب د هغو ژمنو او کارونو دویمه برخه وبلله چې د ځان بسیاینې ستراتیژي پیاوړې کوي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر دې دمه په کابل کې د نړۍ هیوادونه ټولیږي او د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي او ځان بسیاینې ته د رسیدو لپاره طرحې او پروګرامونه اوري. له دې وړاندې د دوه ورځو لپاره کابل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د غونډې کوربه و چې هلته هم د افغانستان په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. که څه هم له دې مخکې ویل کېده چې د نړیوالو د اخلاص له امله په لویو کنفرانسونو کې له افغانستان سره مرستې کېږي، خو دا ځل کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت په رښتیا هم خپلې ژمنې تر راتلونکي کال عملي کړي، نو د یوې اوږدې مودې لپاره به د نړیوالو تازه مرستې ورسره وشي او د افغانستان اقتصاد به پیاوړی کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع د اقتصادي چارو کارپو او د ایسای د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې په خوانې مرستیال ښاغلی ابراهیم شمس را سره همداوس د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شمس، ستاسو نظر د دغه غونډې په اړه څه دی؟ اهمیت یې د افغانستان لپاره د اقتصادي نظر او نور برخو به مهرباني وکړئ.
بل لومړی خو سلام ټولو ګرانو او محترمو اوریدونکو ته وایم، او په دویم پړاو کې په دغه تیرو خصوصا د پرونی او د تیرو د دوه ورځو د ریکارد کانفرنس او د نننۍ موضوع چې د سام د ناستې په رابطه باندې هغه موضوعات، هغه پرمختللونه چې په دغه تیرو یو کال کې شوي دي، هغه د نړیوالو ته وویل چې مطبوعات هم دې ته په خوش شکل باندې هغه ورک. لیکن خبره دار چې دا چې په امنیت په دې تیر خصوصا په دې لاس یو لاس میاشتو کې امنیتی وضعیت او سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې په کوم شکل باندې اقتصادي پرمختګونه ټکنی کړو یو څه ناڅه تر تهدید لاندې راوستي وو، په دغه ناسته کې کوشش وشو چې دا دوی ته یو اندازه اطمینان ورکړي چې موږ په خپل هغه اساسي برنامو چې هغه د اقتصادي یا د اقتصاد په برخه کې، د حکومت والی په برخه کې، د حساب دهي په برخه کې، د شفافیت په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي، هغه خصوصا دغه کوم مرسته کوونکو هیوادونو نمائندگان چې افغانستان ته راغلي دي دوی سره شریک کړل. بدون شک دغه کومې برنامې چې خصوصا د حکومتدارۍ په برخه کې او د خصوصي سکتور د ونډي او د هغې په دغه سرمایه چې خصوصي سکتور سره په افغانستان کې د پرې منطقه کې ده دوی نه یو مثبت کار واخیستل شي، په هغه لحاظ پورې دا یو کوشش شوی دی او امیدواري دی ته زیاته ده چې که راتلونکی وخت دا راتلونکی موده هم دغه سیاسي او امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه کنټرول شي، یو څه ناڅه مهار شي، نو دا به د دغه برنامو د تطبیق لپاره مناسب وي. نو بیا هم په دې ذکر دوه مسایل ډېر زیات پرې کې مهم دي، د حکومت کې دننه توانمندي د سیاسي او امنیتي بحران د مهار کولو لپاره، او په مقابل کې نړیوال ژمنې چې خصوصا په تیرو کانفرانسونو کې د ټوکیو په کانفرانس کې، د لندن په کانفرانس کې، د هغې نه په مخ کې په مختلفو شیکاګو او د برسل په کانفرانسونو په نتیجه کې چې کوم ژمنې شوي دي هغه په کوم اندازه باندې عملي کېږي، ځکه په دې تېرو څو میاشتو کې چې کتل کېږي هغه اندازه مرستې چې پخوا نه ژمنې شوي د افغانستان د ښه حکومت والۍ لپاره، د افغانستان د حکومت والۍ د تقویې لپاره، د خصوصي سکتور په برخه کې هغه دلایل له وجې نه چې مثال ځینې ذکر کېدل هغه مختلف بینچمارکونه تعین شوي د افغانستان لپاره.
بله شمس، نو وسنی وضعیت په کتو او مثلا غژمنې چې په خواشه ویدی او غیته مثلا مور باندې عمل لري شوی دی په کتو، نو بیا هم تقریبا ناهیلی ده، نو سړی ډیره هیله ورته نشي کولای که څنګه؟
نه 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 ناهیلی خو مونږ ورته نشو ویلای، لیکن یو ناهیلی ورته نشو ویلای، لیکن د حکومت په طرف ته موجوده وضعیت چې په کتلو سره کچېت نړیوال کومه کوونکی مالی برخه کې چې دغه نړیوال خپل ژمنې کړي دا افغانستان په دغه شرایطو کې په ډیر هغه د خوږی ګوتې نه ونیسي چې تاسو به دغه اصلاحات په دومره وخت کې زر تر زر راوړئ، او دغه اصلاحاتو په مقابل کې به موږ دغه مالی برخه کې تاسو سره مرسته کوو. زه فکر نه کوم که چېرته په دغسې دلایلو باندې یا په دغسې مشروطه کومکونه د افغانستان سپاره وشي او دا راتلونکي یو کال نیم کال دا بدون شک نه سیاسي او امنیتي او دغه مسایل چې موږ د نن سبا په کې ښکېل یو دا به ډیره ګران وي چې هغه اصلاحات په ما خپل وختي راشي. خا دا ډیره ښه خبره چې هغه راشي، ولیکن په اساس د واقعیتونو د منطقي او د هیواد کې دنه چې ګوري دا بل څه نه، په دې رابطه باندې د تنظیم کوونکو ادارو څخه هیله ډیره زیاته کیږي چې په دې برخه کې دوی د خپل مرستې ډیره زیات تل په سره مشروط نه کی، نه یو اندازه ده چې هغه فلیکسیبيليټي ولري چې حالات او واقعیتونو ته په کتلو سره د افغانستان حکومت واقعا په دغه وخت کې د نړیوالو مرستو ضرورت لري، نو دغه مرستې ډیره زیاتې په دې معنا مشروط نه شي چې هغه اقدامات کوي حکومت
یعنی پټول کې
حکومت څخه اندازه پاتې هم راځي، دا چې مشترک د منطقې په سطح او د نړیوال په نړۍ په سطح باندې داستونې دي، دا یو د حکومت د امکاناتو او د غره بچیدل شي دا پورته وي.
بله یعنی شمس له یو غږ نه له یو لاس نه غږ نه پورته کیږي، یو څه به افغان دولت کې یو څه هم نړیوال په هغه صورت کېدلی شي دا تر کامیاب شي. کور مو ده مننه مهرباني ژوند دی اوسه. قدرمن اوریدونکو، د ایسای د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې په خوانی مرستیال ابراهیم شم سوچې د نننې غونډې یا ځان بسیاین لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې غونډې په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
بلی بیا هم خره لست تاسې ازادي راډیو ته غوښ کې اس قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې وویل نن په کابل کې د ملي هویت په ننګه یا د په تذکره کې د افغان د کلمې د لیکلو په ننګه یو پراخ لاریون یا مظاهره تر سره شوه. زموږ همکار تمیم اخګر دغه مظاهره ته ورغلی و، له ده پوښتنه وکړو چې مظاهره څنګه وه اخګر صاحب، څه مو پکې ولیدل او څه مو پکې واورېدل؟
په یو بسار دوله د کابل شار سلګونو اوسیدونکو او د ګوندونو استاذ او ځینې د پوهنتون استادان له حکومت وغوښتل چې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه باید ذکر شي. دوی چې د عیدګاه جماعت مخته راتول سوي وو شعارونه ورکول او ویل چې موږ ملي هویت او ملي وحدت غواړو، موږ افغان یو او افغانیت غواړو. دوی ورسته د امنیتي ځواکونو سره په سره هم مخامخ شو چې دوی وغوښتل چې مخته ولاړ شي، نو امنیتي ځواکونه دوی نه پرېښول. خو بیا هم د امنیتي ځواکونو زور ونه رسېدو د دې لپاره چې دوی تعداد بیخي ډیر وو، او دوی بالاخره لاریون ته پیل کړل او د چرای اریانا ته دوی ځان ورسول، د پښتونستان چرای ته ځان ورسول، او حالت د ریاست جمهور مخته دوی ودرېدی او ریاست جمهور څخه غوښتنه کول چې باید دوی غوښتنو ته رسیدګي وسی. خو په دې اکله د ریاست جمهور کوم استاذ جواب ورنکړل، او موږ غوښتل چې د ریاست جمهور څخه هم پښتنه وکړو چې په دې اکله د دوی اقدامات څه دي. د ریاست جمهور چارواکي مشته ویل د جواب ورکول څخه دده وکړل.
بله، تاسو ویل چې په سلګونه کسان ول، ولې ځینې راپورونه داسې هم وایي چې په زرګونه کسان ول؟ اوس په سلګونه ومنو که په زرګونه؟
اصلا دوی تعداد شاوخوا 15,000 یا 14,000 کسانو ته رسیدل، خو موږ کولای شو دوی ته سلګونه کسان ووایو.
څنګه یعنی په سلګونه ورته وایو زرګونه ول اوس په سلګونه ورته وایو؟
دوی زر کسان وو، تر 15,000 کسانو ډیر وو.
بله، مننه. خاخله اگر که ته وایې چې په دغه لاریون کې پیژندل شوی سیاسي څیرې هم څوک وي او که څنګه عام ولسو ټول څنګه؟
ځینې د پانتون استادان وو، احادي صاحب هم راغلی وو چې د یو ګوند مشر دی، او په عین حال کې د شکایتو کمیسیون رئیس هم راغلی وو دلته، او په دغه لاریون دوی سره مرسته کول او دوی هڅول چې شعارونه ورکي او له حکومت غوښتل چې باید د افغانیت او اسلامیت کلمه په الکترونیکی تذکرو کې ذکر شي.
مننه خغلی. اگر قدرمن اوریدونکو هم دا اوس را سره په سټوډیو کې لیکوال او څېړونکی حلیم تنویر هم ناشته. له خغلی تنویر به دغه لاریون په اړه پښتنه وکړو چې نننې لاریون چې وو د دوی له نظره هغه کسانو چې لاریون کړو تر څومره دوی پر حق غوښتنه و چې په تذکرہ کې ورته د افغان کلمه ولیکل شي. تنویر صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا یو برحق مظاهره او دا د افغان د ملت یعنی حق دی چې خپل د هویت لپاره، ملي هویت لپاره لاریون ولري او مظاهره وکړي، او په دې باره کې باید د خپل ملت لپاره په همدې حالت چې دولت ډیر بے تفاوت دی باید دوی معترض وسی او له دولت نه غوښتنه وکړي چې باید قاطع تصمیم ونیسي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، ځکه چې دا یو ملي مسله ده او تقریبا 10 کاله کېږي چې په همدې مسله کې دوی بوخت دي، او عیسای مرکزی هم په دې مسله کې ډیر بودیجه اخیستې، مګر تر اوسه پورې دا مسله ولې داسې کرکیچن پاتې ده او دا مسله باید حل سي. په دې کې زه متاسف یم چې ولې دولت دا کار نه ده کړی.
بله، تنویر صاحب، کیانن دغه د لاریون کوونکو وختونو ته ځواب ونه ویل شي، دولت په خپل سره عمل وکړي، راتلونکي څومره خطرناک ویني؟ آیا څه داسې پایلې به ولري په راتلونکي چې د قومونو ترمنځ د ویش او د ملي یووالي د ویش او د ماتېدلو لامل وګرځي؟
دا د قومونو ویش زه نه بولم، ځکه چې په افغانستان کې دا مسله امکان نه لري، او افغان ملت په دې کې داده دی چې باید د دوی هویت باید په هر سیستم او په هر موضوع کې باید تثبیت سی. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه ده سوی، او یوازې یو مسله، یعنی زه مخکې له دې نه چې دا حالت پیدا سی وایم که دولت بې تفاوته پاتې سی، زه په یقین وایم چې ټول ملت راپاسی او مظاهره کوي، او دا ممکن به یو خونړی بحران به پیدا سی.
بل پښتنه تنویر صاحب، چې ولې نو حکومت په دې باندې په فشاري کوي چې د کلمه ورته نه لیکو، د ملي هویت موضوع یعنی د افغان کلمه ورته نه لیکو، د حکومت ګټه په دې کې څه ده چې وایي چې مونږ دغه کلمه نه لیکو؟
په دې کې بعضې د پردې تر شا بعضې لاسونه دي چې دا کار کوي. هماغسې چې یو څو کاله مخکې د دانشګاه او پوهنتون په واسطه دا مسله ډېر هغه سو، اوس هم دوی کوشش کوي له دې نه یو بحران جوړ کړي چې افغان ملت باید به بحران کې پاتې سي. او بله مسله دا ده چې په خپله دولت ډېر ضعیف دولت دی، او دا حکومت ملي چې مونږ وایي دولت ملي، دا اصلا هیڅ ملي هم نه دی، او دوی یعنی وحدت ملي هم نه لري، او دوی په اختلاف کې پاتې دي. دریم مسله دا ده چې رئیس صاحب جمهور په دې مسله کې اصلا هیڅ قاطع تصمیم نه لري، او رهبر چې قاطع تصمیم و نه لري همدا حالت پیدا کیږي.
مننه ښاغلی تنویر، کور مو دان ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او څیړونکو ښاغلی علیم تنویر چې د نننې مظاهرې پاړی چې په کابل کې ترسره شوه، او د افغانیت او اسلامیت د کلمې په ننګه چې په برېښنایي تذکرو کې باید دوی ته ولیکل شي، خپل نظر یې شریکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بله، کابل نن د بیلا بیلو پیښو شایدو د خوشحالیو د داریونونو د بیلا بیلو د کرکټ له 19 کلن څخه د ټیټ عمر ځوانان د ایسا د غوره لیگ سیالیو د اتلولۍ له کپ سره هیواد ته راستانه شول. دې لوبډلې په 2014 کې هم د اتلولۍ ورته کپ ګټلی و. د دغې لوبډلې لوبغاړو رسنیو ته وویل چې څو میاشتې تمرینات او د لوبډلې غوره انتخاب د دوی د بریا سبب شو. د کرکټ بورډ غړي وایي چې په پرله پسې د بریاو سره د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ په روښانه راتلونکي باوري شوې ده. یوسف خان ځدران د دغه بریا نور حال راکوي.
د لس ورځو په سفر کې د ټولو 15 لوبو بریالۍ او د اتلولۍ کپ ګټونکو اتله د 19 کلنو څخه د کم عمر کرکټ لوبډله د شنبې په ورځ هیواد ته راستنه شوه. د 19 کلنو څخه کم عمر د ځوانانو چې د اسیا د غوره لیگ سیالیو غټ کپ یې له ځان سره راوړی، په کرکټ بورډ کې په ګلانو او شلشل در افغانیو نقدی تحفو هرکلی وشو. د کرکټ د ملي 19 کلنې لوبډلې کپتان احسان الله جنت ازادي راډیو ته وویل دوی په سیالو لوبډلو ډیر برلاسي وو، او په خپلو بریاوو یې یقین درلود.
لوبې چې وی ټولې ون سایډ میچونه وشو، ون سایډ میچونه زکه غوی به اول بیټینګ کولو، او موږ به ډېر زر اوټول او ډېر زر ضربم پوره کول، نو میچونه ډېر ښه میچونه وو، موږ ډېر زیات خوند ترې واغستو.
افغانستان په دغه سفر کې د کویټ څخه په اتو، نیپال څخه په لسو، عربي اماراتو څخه هم په لسو، د عربستان لوبډلې څخه په اتو، او کوربه هیواد مالیزیا څخه هم په اوو لوبغاړو ټولې 15 سیالۍ وګټلې، او د دویم ځل لپاره د آسیا د غوره جام سیالیو اتل شو. له دې سره د دغه جام غوره لوبغاړی حضرت الله زازی وایي چې د پرله پسې دې بریاوو سره د 19 کلونو ځوانانو حوصلې لوړې کړي، او په آسیایي او نړیوال جام کې د غوره لوبو هیلې ترې کېدای شي.
پچونه چې د ملیزیا د ټول سلو بالران ته نو هغه هم ختمونه، خو زمونږ تیم دا ځل چې تمرینات ډیر کړی، 15 میاشتې رئیس چې مونږ ته کمپونه لګېدلی وو، د ټورنمنت نه مخکې 2 میاشتې مونږ سر په سر مونږ کمپ شروع شوی، نو مونږ نورم د هلم نورم زیاتې شوې دي. له خیر سره شاکپ او ورلد کپ دواړو کې به ان شاء الله یو حتی بزان فاینل او سیم فاینل ته بزان رسو ان شاء الله.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې سیالیو له بریا سره افغانستان په آسیا کې د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لومړی او په نړیواله کچه اووم مقام خپل کړ. افغانستان له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې هم دا جام خپل کړی وو. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي لوبغاړو ته د ارکلی په خاطر جوړه شوې غونډه کې وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي له دې بریا وروسته په نړیوال جام کې مهمې سیالۍ وګټي.
اتلولۍ باندې دې مونږه بس نه ده، نړیوال جام کې به هم مونږ له دې ځوانانو څخه واده اخلو، سیامناسي برته ځلیږي، د ملي نولس کلن لوبډلې د پاره مونږ په نظر کې لرو چې تر نړیوال جامه پورې دوی ته دوه الا درې نړیوال نور سفرونه برابر کو. سه سریلانکا سره د مونږ خبرې سوي دي، همدارنګه د هندستان هیواد سره د مونږ خبرې سوي دي. د دوه هیوادونو ته دوی سفرونه کرا دي.
د کرکټ د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډله د روان کال په پای کې پاسیایي او په 2018 میلادي کال کې په نړیوال جام کې لوبیدونکې ده. د کرکټ بورډ غړي او د سپورت مینوال وایي د نولس کلنو او الف لوبډلې خو سیاله هغه اندېښنې ختمې کړې چې ویل کېدل که د ملي ټیم لوبغاړي له لوبو لویږي نو د افغانستان کرکټ ممکن کمزوری شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله دوستانو، په کندز کې په یو مارکیټ کې د لګیدنې له امله وایي چې څه باندې 15 دوکانونه سوځېدلي او له امله یې یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم رسېدلي دي. دغه راپور به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. هغه څنګه چې واورېدل د دغه راپور تر څنګ د افغانستان په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینهو لخوا ته په پریکړو کې د ونډې نه ورکول او په کورنۍ کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدلو لامل ګرځي. دا هم یو راپور دی چې په نورو خپرونو کې به درته وړاندې شي. د اوس 2:30 دي. ناجیه صاحب سټوډیو ته راغلي او د خبرونو لنډیز تاسو ته راوړي.
د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسله والو کسانو 14 ملکیان وژلې دي. عیني شهیدانو ویلي چې په وژل شوو کې یوه میرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د فنلند صدر اعظم جوها سپیلا وایي حکومت یې سکل تر 150 کډوالو ته پناه ورکوي. د اوتریش پولیس وایي تر 2000 کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبې ختیځ ته په رومیت دره کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي تر څو هغه کس ونیسي چې په دوشنبې کې د پرونی بریدونو مشري کوله. او د چک جمهوریت د استخباراتو اداره وایي یو شمېر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې شته او کرملین د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی.
مننه ناجی سپه. او سمورزو اقتصادي خبرونه ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې د ریکا کانفرنس یو شمېر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د برښنا پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د وزارت ویان عبدالبصیر اعظمي ازادي راډیو ته ویل په ریکا شپږم کانفرنس کې ګډونکوونکو هیوادونو د کاسازر او له ترکمنستان څخه د برښنا د لیږد د پروژو ترڅنګ په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې هم د پانګونې اشمنې وکړې. ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې په ریکا شپږم کانفرنس کې د برښنا او انرژي په برخه کې وړاندیزوي پروګرامونه ګډونکوونکو هیوادونو ته په زړه پورې وو او تمه ده چې هغوی به په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ریکاش وژم اقتصادي کانفرانس د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د وژې میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړ شو. له حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه کمه سوې ده. د شمال زون د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په حیرتان بندر کې د صادراتو سطح 80% کمه سوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی اجرایی رئیس مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې د نفتي موادو د نه وارېدېدو له امله اوس مهال د حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه 80% راټیټه سوې ده. قاسمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په حیرتان تجارتي شارګوټ کې د خامو نفتی موادو 15 تصفیخانی موجود دي، خو د دولت له لوري د خامو تیلو په واردولو د بندیز له امله اوس مهال دا فابریکې تړلې پاتې دي. دی وایي چې په هیواد کې د نننه د خامو نفتی موادو د کموالي له امله دو فابریکو په میلیونونه ډالر زیان کړی دی. قاسمی وایي چې د حیرتان د تجارتي بندر څخه د خامو موادو پر واردولو د بندیز له امله د نفتی موادو او اوبلن ګاز بیه هم دوه برابره سوې ده. او په خوست ولایت کې د کندو او بیا سرپرسته ښځو د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا په هدف د پایدار معیشت په نوم د چرګانو د روزنې او ویش پروګرام پیل شوی دی. په خوست کې د پایدار معیشت پروګرام د کرنې برخې مسؤل ډاکټر فضل الرحمن ازهر ازادي رادیو ټول چې دغه پروګرام په لړ کې په پکتیا خوست کې 300 کورنۍ ته چرګان او د خوراکي موادو ساتنې وسایل ویشل شوی دي. شاغلی ازهر زیاته کړه چې دغه یو کلن پروګرام د سرویس ته پرخته ادارې یا د پایدار معیشت پروګرام لخوا د 15,000 او 50,000 ډالرو په ارزښت پیل شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د دغه ډول پروژو پلي کېدل په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ګټور بولي.
بله دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم دوه نیز خبرونه نشر ته چمتو دي، یوه تند څنګ او بله حقیقت څه ده. تند څنګ خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړي د ځوانانو د ځان وژنې په اړه مطالب رانغاړلي پکې، او صفی الله ستانګزی بیا د ملي اولمپیک د کمیټې له رئیس سره مرکه کړي. اوریدل ته تاسو راپور.
تند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ولې ځینې ځوانان ځان وژني؟
ولزان نه مزره تور شوی چې دا ول سیز مونږه زندگی نه خکېږي.
دا خلک چې دي تیز هوښه دي، د مسلې د ستونزې حل پچې کې مونږ ځان وژنه.
په دې کې باندې ما نه وځل کې پلار نه ورکوله. الګ ته پنچار واخیستل.
کله چې جنې خبره شه دې زال خلل دې ځنه پکې نه ځوان کا.
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بلل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکر راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ، زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله نتمالو ما
نو د تور شپې سبا کې د صبر او زغم پورې تړلې خبره ده. که د پیغمبرانو، صحابه کرام او د نړۍ د ځینو نورو عظیم انسانانو ژوند مطالعه کړو، نو پوه به شو چې د ډېرو ستونزو لګالو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستلې او خپل هدف ته رسیدلې دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وارخطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کېږي او راولاړ شي خپله مرې په خپله خپه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د نیوی د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او لزان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو لمخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابر ډیر ځان وژلو تمایل دي، او په نړۍ کې هر کال 3 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکی زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی؟ دی وایي:
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړه کړم او خوشاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نورونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګینویس زمونږ سرور اس معلومیږي. خپل ځان مې زړه تور شوی چې دا ول سیز مونږه زندگی نه خکېږي. بعض وخت هم سیزړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بيخيام تور شوی دی خپل زندگی نه بیا می فکر کړه که ځان واجنم خدای بره ناراض شي دا خو دنیا خو به دغه فانی دور واجنه بیا دا دنیا خو مونږه د پاره جوړه شوی نه ده زه پام دی امید ژوند کوم چې زما ورځ به سبا ښه شي ګور خدای سګی من
آفرین وای دا دنیا خو هسی هم تیره ده هغه ولی خراب کړم دوستانو لنی کمرغه په اسلامي هوادونو کې په همدې سبب د نور نړۍ په پرتله ځان واجنه کم ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی خو بیا هم چې ځینی داسې کوي د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا مذهبي او ټولنیز پوهه کم وي
یو خود سوسایټي خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري یعنی کاغل استل کلنی کلس کلنی کپوی ځان نوازي یو دویم پسند پورې اړه لري معمولا نوې ځواني په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي احساسات په عقل غلبه کوي احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي په پیغلو کې لیدل کیږي او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې دی له دیني اړخه یې له مذهبي اړخه یې له شعوري اړخه یې له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمی
یو بل افغان روانشناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري
عموما تفکر دوه برخې لري سپین او تور دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای اوس ما په نظر افتا حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلالات لري ځان وژنه کوي ارواپوهانو له نظر چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي یعنی دغه سرحدي کرخه نشي دغه کولای چې هغه لنهان وای په نو نسوات واټیا کې دا خبره کړې ده دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي
یعنی هغه کورانه ستونزې وی هغه که اقتصادي مشکلات وی دغه ټولې په کې راځي
دا ټولې په کې راځي دا ټولې ځان وژنې چې هر نو مرته ورکه دا خلک چې دي تیز هوش لري د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه دا خلک به چې کې ستړي کېږي چې ستړي شي به د فکر کوي چې دینه غوړه لار چي ده زبېد آرام شمارم چې کوم به ځان مرګم ګوره دلته د آرام ته راغله دي عموما دغه ته یو عالم دی ډوګلاس په نام باندې ارواپو دی هغه وی دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تل بلې نړۍ ته د آرام سبب دی نو همدا عمل دی خلک ځان وژني
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی او د هغه ته ساتنې د پر هر انسان مکلفیت لري انسان او بن نه دی چې پس پر هر خوا ورلغی انسان باید تک فولاد غوندي باید ډیر تکړه وي باید ستونزې وګللای شي اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کی به تر قیامت پرې دی څو پلا ځان وژني یعنی دا یو دایمي عذاب دی څه آرامېږي په طبیعت کې اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي راستل ټول طبيعت پدې کې دی چې سړی پر مخ ولر سي جهنده وي کوشش وکي جهاد وکي بهترین شی دا دی چې د مثبت خواته حرکت وکي نه دا چې ځان و مرګي
همزولو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د 2016 کال په یو څېړنه کې چې په کابل میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاری چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 1419 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو همدارس په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وې د کورنۍ تاوتری خوالی بد اقتصادی وضعیت د نشئی توکو عمل او د بیکاری لکه بل خودکشی کړي او دغه وزارت د کابل د څو روختونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې ل 50 تر 600 داسې ناروغان ورول شوی چې په بیلابیلو لارو د ځان وژلو هڅه کړي خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ لکه بل ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې مینتوب او یا په خپل خوخه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې داسې کوي
مانو عبدالرحمن بارکزاد او د بغلان ولایت اوسیدونکی یم مونږ کلی کې یو الک په یو جلی مینو کله چې دوی جرګه ولېږل پلار سره مخالفت وکړو د چې مخالفت وکړو یو وارې ولېږله دوه وارې ولېږله بیا بل ورځ دا سړی خپله ورغی نور جلی پلار دوی وټکول وی وهل الک یې بېرته راولېږه یو ورځ بعد دوه ورځې بعد هغه زار کولی خوړلې کله چې جنې خبره شه دې زار خوړلې دې ځانې پکې نه راځوند کاغم خودکشي وکړله و
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبویې تنفس کړه خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوش کوي او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې دوستانو د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان خو هسې هم تیر و د بل چا خونې هم واخیست
په چلستون کې یو نفر وو په جلکۍ باندې ماینو څو وارې کور نه خلک ورولېږله جلکۍ پلار نه ورکوله دغه هلک ته زړه نه وو دوی دواړه سره جوړو بیا نو دې هلک تپنچه را واخیستله جلکۍ کور ته ورغی جلکۍ ورته ووته خپل دروازې په مخ کې جلکۍ وویسته او شپږو مترسه یې خوته لاړ د خپل همځان وویسته.
دغه میندې خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم ډاکټر زاخلوال؟
یو بل عالم دی ترکم هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی دا چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسون زلري دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه
افغانستان ته غونستي
یو سړی تنگ راغله، خپل کورنۍ ټوله وشي راغله ورسته ځان وژل
هم دا ټول یو شی دی صرف نو ایچ دی بدل
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکار کړي. ښاغلی عظیمی د بلخ ولایت د یو شاعر او ژورنالیست حامد مختدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپله فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ، په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو ټلویزیون کې مصاحبه درلودله عملاً په خودکشي او د هغې پیښې هغه ورک گزارش ما ورتل دغه کار مکوی وای ولی ونکو مال اوس یو بل ځوانم د دمد په چیرې او نادانه بیا خپل هغه مسراجی سبا ته ځان مرګ کیته تلویزیون کې خبرونه پیجولسی یعنی دی یو تلویزیونی گزارش لپاره کې د ځینې بیا خپل نادانه خلک ځان مرګ کی
ځکه دوی ته د اهمیت لري
ځکه دوی ډیر خود کمبینې په هیڅ حساب کې ځان
او کله چې په دې ریپورت جوړیږي وای چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم
بالکل وای وای بګزار مردم در مورد قضاوت کنه بګزار مردم بوګی کی یا مکس بود یاسر خپل ژوند وای وای زه دغه څو کار کوم چې مردم وای خلک وای چې زم یو څوک کومه یعنی زه څومره ګلاراوی اروی ارخصون دلارم کنه زه څومره خود کمبینم زه څومره پر نفس اعتماد میچیت ده زه څومره شخصیتی ستون دلارم چې زه د خلکو د زلسی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږي خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او جنونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیب قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه
ګورې په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مرګ مازار کړي کنه زه ګورم احمقم ورته وایم، نادانم ورته وایم، بې عقلم ورته وایم. ډېر د سنجونې دي کې رئیس خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ، خو د مونږ قضاوت به تاسو پاړه سي. په اول قدم کې دا وایو چې دې جلیل یو چا سره ناوړه او نامشروع اړیکې درلودې، له هغه کس نه حمله اخیستې وه او ځان مړ کړ. داسې قضاوتونه تاسو پاړه کېږي
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزنی دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویند لري، ټول هر څه لري. که موږ مړ شو دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي، یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ او د منفي فکرای په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مرسوی در حال کې چې د غرور مرسوی و، بیګا اخبار چاپ سبات د اخبار چراغ اترپ د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل شوی و چې د نړۍ قاتل عمر کله چې نوبل ولید چې دا زیم زه سره جوړون کېم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر لمغه شی به تصمیم ونیو چې نور خپل ټوله سرمایه وقف کړي یو خیری موسسه ته او د نوبل په نامه یو جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د کونی روزنې لپاره کار کوو، هغه ترې د جایزه ورکړل شي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسو په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړي. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. نا امیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هر ګناه یې کړي، که هر خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایټ لپاره نه دوازه. کله چې تاسو ځان وزنئ نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګوري پیغمبر علیه السلام یې د زړه خودکش جنازه نه کوم.
همزولو ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده هغه ولې خراب کړو، تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس
جنرال محمد ظاهر اخبار اسمو کومل ده خغل اخبار ستړي مشه بخیر ده
سلامات بوسه تاسو خره الله اس اولمپیک ته ډیر خوشاله ام تاسو وینم نیژنه
ژوند یوسه خغل اخبار د لمړی پښتنې په توګه ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پوري توانیدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نو اخلي
حاضر ډیر خوشاله ام چې د افغانستان په ورسیږي کچکه فدراسیونونه او زوانان زمان تقاضا و کچی بیرت از برداشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کن هستن دستی مفکر نکول چه زبیرت ده وردش کور ترازم دیل خاطر چه ما اخبال وظیفه سلور کاله اغا شای چه مقدور و اغا من هنجام ور کرده و ولی ده دوی پا زواب بانده ده دوی پا سوال بانده ما پاسخ ور کن فکر کنم چه مشروعیت ده حوال د خلق و اراده خارجی ملکونم بل خصوص د وردش په کچه کې فدریشنو ته ګوري تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه خپل تلویزیون له طریق نه هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیل وي هغه سره مصاحبه وکړي اغه ما انتخاب کو زبوس دغه په خدمت کې
د څه په هدف په ترغلې فکر کوي چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي
دوه درې خبره دي یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولې که خدای ماته توفیق ورکړي دې توان را پیدا شي چې اغه لنجه په دغه دوه کال کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی مختلف سمتونه دل تیجاد شوی دی اغاز را ختم کن وردشکاران پودی باندی پیگی چیزه یو قوم پوری حال نرم زده یو تنظیم پوری حال نرم بلکه زده افغانستان ده خلقو به خاطر کار کنم ده غسلور کار کارونه ده افغانستان خلق ده آشکار دی هویدای دی زده باول دارم چه اکثریت زما پو جبه ده باندی پیگی زده غوی پو جبه باندی پیگم امیدوارم چه اول ده غسل سلا ده وردش پا منسکی را شی اگه بعد انشالله افتخارات بلاسته باشی
چنو سید تاسو یو پوزی شخصیتی هسته پا دست حال که چه افغانستان جگره که عملا کیل ده ستاسو حضور دلتا دیر مهم ده یو که پوزی
کنید تو خب ده بانده پیگه چه زه یو حساسی منصب داریم دوم سنفوری چه عربیشون زه ملو سولای ده پس لاغه زه پر بی پانتون که وم زه ده هر بی پانتون یو کادر وم تقریمش پک کالالتمه ده تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مبار کرده ده یو دوره قماندان ده امنی ده کابل وم رئیس پولیس ده افغانستان وم ماون ده وزیر دفاع وم پا مختلف و برخو که ما کار کرده ده دولت ما باندی را غک وکی زما په قدم دام باندې ما ته وظیفه ورکی زه فکر کوم چې زه حاضرم که هر چیرته لانجوی مشکل وی زه حاضرم چې هلته خپل وظیفه سر ته ورسم او هیڅ کله کې دانیشی چې اولمپیک زما مانع دی وظیفه شي دل خاطر چې دغه یو افتخاری وظیفه ده دلته خپل ځان ته بل برخونه لري یوازې کېدای شي چې یو چتر دلته وسم رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې وسم
که څنګه چې پوزي شخصیت په خپل تصفیه کې ډیر په پوره توګه باندې داډمن وی او تصفیه ته هم چې کله زی هیڅ نترې پاتې کیږي اولمپیک تاسو آیا دا کار کوي که څنګه ځکه چې اولمپیک هم لانجې او جنجالو نشته
زه در توایم چې اصلا په اولمپیک خو پیسې نه دي هر څوک شوی لیدي غلط دي دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او ولغت شی را جوړ کړي تاسو پیګه چې د دوه کال کې چې ما استفا ور کړی دی د ورزش نه په دغه دوه کال کې د حاشیه په کچه کې اغا افتخارات چه باید افغانستان نصیب شوی چه تاریخ با طول که تاریخ نصیب شوی نده زه ده آسیا دیر بهترین رئیس دو اولمپیک را تعیین شوم او نور افتخارات که تاسو واره چه ده خلق نپختنه بکنه ده خلق نپختنه بکنه زه خپل تعریف و خپل تیم سه تعریف بکنم پس دو کاله چه ده غزوانان خپل اغا مشروعیت زما د ورور هاشمی صاحب چه رئیس د تلویزیون یاق دی هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملی سرمایه ده دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړی وي بلکې هغه یو ملی سرمایه ده هغه شخصي استفاده کوي زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مهر کړی نه دی د افغانستان خلق په دې باندې پوښی شي ای سوق د دې پاسنه اتهام واردوي نشي و ای سوق د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړي په مقابل باندې ګټه واخلي یو شی ستاسو ته وایم چې دغه سوال دا پیدا شي تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړي یو ترجمان وي یو ساده سړي وي په $200-$300-$500 دغه ماموریت وکړي یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کړي دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی دغه خو یو مافیایي پیسې دي دغه یو مافیایي پیسې دي وزه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي زما پیسې په کوم بانک کې دي زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي چې په کومه مسله او بله برپا کې ما وظیفه اجرا کړی دی زما بکرم وقت زن را پخته نیشی بیا دغه اتهام هغه واردولی شي زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی زه فکر کوم چې هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم
خو زه وګورم زه خو خبر نه یم زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته سارنوالی ته چغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده یا شمی صبروایق وړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي
فهیم هاشمی چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولی هغه وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زم او زما کابینه او څوک چې لمه سره دي تاسو دغه پاره څه وایي که هغه بر حق دي خو
یو سور از مخ کې یو سور از مخ کې ما دغه فیسبوک مو ولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی او بیا خپل وزیر دفاع وټاکه خپل معاونین وټاکه زه فکر کوم چې اوس همغه خیالي خبره دي د دې خاطر چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د اولمپیک بیرغ هم ده د 2014 کال اولمپیکي سیالي را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیک کې خوځلې یا
زه خو یو هفته کېږي چې تر راغلی یم اول دغه لانجه را برا جوړ کو چې زمون کور سلامت بوسی د ځوانانو په مایس کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زموږ ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د زینو فدراسیونونو ترمنځ لانجه دغه لانجه څنګه هواروي چې دغه لامل هاته ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شي
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه وستاس وګوره د بوکس فدریشن دی د دوی په مایس کې لانجه به وز دوړ یو ځای کې ناسلې دی لکه ورور غوندي د تګواندو په مایس کې مشکل و حل دی د وشو په مایس کې مشکل و نن ورځ مغختل دی چې ان شاء الله حل وو زه تاسو ته نور کوم چې ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې داس وکړي
ورسته پښتنه د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو ته اوسه مصاحبه کې ویل چې ډیر غنی دي واقعا خو په مادي لحاظ باندې دوی ډیر بیوازلی دي حتی د تاګوراته کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري ته دوی د غنی کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ
دلته یو مشکلات دی
ورزشکاران ډیر سرمایه‌دار
دي دلته یو مشکلات دی یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه ایداتی چشمگان به مونږ په المپیک فعال وو په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فضل خدای هر شی لري استیدیوم لري جمنازیم لري پیسې لري پس لغونه موږ شروع کو د فوتبال په کچه کې اوس فوتبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر د سی لیگ برتر نه ده اوس هغه پیسې لري امکانات هم لري شرایط هم لري موږ کوخخ کو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکي د فدریشنونو په ایداتی کچه که باید موږ کار وکړو چې خو خپل خود کې فاش
یا ورسته پښتنه تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خو د څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو چې سیاسي مداخله موجوده وي اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې په اول پلاو بسکتبال قهرمان شو اکثره فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې اغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو کرکټ را قهرمان شو په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کلمه غوتا شو په دې وضعیت کې شاهد نه وو او دلته سیاسي مداخله وکړه ما په دې باندې پوهېدو چې وخت چې سیاسي مداخله وکړي ادب زیم دل خاطر چې ورزش خراب نشي ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړه اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوښوي چې هغه اشتباه کړی دی زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسی بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کې سیاست وکي او دلته به سیاست وکي پرې دې چې ورده خپل کار وکي
بله کور ودان جناب
سلامات بس سلامات بس
مال پار چوکیت بدتا وایم مال پار چوکیت مال پار چوکیت بدتا وایم روح بدتا وایم بدتا وایم روح بدتا وایم بدتا وایم مال پار چوکیت بدتا وایم I'm gonna get you out of my life.